سلامونه نن یک شنبه د سواری غوی میشتې ولا سماوده می میشتې و مانی ټدا روانه نیم ساته خبری مجله چې زه همین هوا د وړاندې کوم پایلې په لنډو خبرنو کوو. د چین د بهرنیو چارو وزیر چنګانګ وایي هیواد یې له طالبانو غواړي چې د تروریزم او تروریستي ډلو په وړاندې مبارزه وکړي. د چین د رسنیو په وینا د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر پرون په اسلام آباد کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې دا خبره کړې. چنګانګ ویلي طالبان دې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ په ګډون د ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي او د چین د غرض په افغانستان کې د چین د وګړو او ادارو د خوندیتوب غوښتنه هم کړی. په 13 دسمبر میاشت کې د کابل په شهر نو کې په لونګان نومي هوټل برید وشو چې تر ډیره چینایي وګړي پکې اوسېدل. چین د خپلو 50 وګړو ټپیانېدل تایید کړی وو. د هغې حملې مسؤلیت داعش خراسان څنګه ومانه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو لخوا ملغی اعلان شوی او له هیواد بهر فعالیت کوي د لسګونو کسانو د قصاص، سنګسار او نورو شرعي حدودو په اړه د طالبانو د سترې محکمې وروستی اعلان له ملي او نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده. دغه کمیسیون پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې دا ډول پټې محاکمې چې د عادي اصولو سره هم فاصله لري صحرایي محاکمې ګڼي. د طالبانو د سترې محکمې مرستیال عبدالمالک حقانی تیره پنجشنبه ویلي وو 115 تنه د اعدام، 10 تنه د سنګسار، 4 تنه تر دیوال د لاندې کولو او یو شمېر نور په درو د وهلو په سزا محکوم شوي دي. د 2021 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د قصاص لومړی حکم په فراه ولایت کې عملي شو. د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ وایي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې حکومت یې کوم بل هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. دغه انسټیټیوټ پرون په یو ټویټ کې ویلي د رسمیت نه پیژندلو موضوع هم د طالبانو چلند نه دی بدل کړی. د طالبانو پر حکومت د هغه د تند دریځ له کبله انتقادونه کیږي چې د ښځو او نجونو پر تعلیم، تحصیل او کار یې محدودیتونه لګولي. د اوکراین هوایی ځواک پرون شنبه دا وکړه چې د روسیې یو هایپرسونیک میزایل د پلازمینې کیف پر فضا ویشتلی دی. د دې توغنی سرعت تر غږ چټک دی چې د امریکا د پاتریوت په نوم د هوایی مدافع په دستګاه ویشتل شوی دی. د اسوشیټیډ پریس اژانس په وینا دا لومړی ځل دی چې اوکراین توانیږي د مسکو تر ټولو عصري میزایل نسکوروي، هغه هم د امریکا له مدافع دستګاه په استفادې. د اوکراین د هوایی ځواک قومندان میکولا ولیشچوک په ټلګرام کې لیکلي چې دغه میزایل څو ورځې مخکې مشتل شوی دی. په داسې حال کې چې په سودان کې جګړه څلورمې اونۍ ته داخله شوه، د شامې په ورځ هم هوایي حملو د دغه هیواد مرکز خرطوم ښار ولړزاوه. عیني شاهدان وایي د شنبې پر سهار جنګي الوتکو د خرطوم په بېلابېلو برخو بمباري وکړه او مخابراتي شبکه MTN وایي ټول خدمات یې ټکني شوي. د اپریل میاشتې پر 15 د سودان د پوځ مشر عبدالفتال برهان او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشاو د قمندان محمد حمدان دقلو ترمنځ د جګړو له پیل سره په سلګونو کسان وشل شوی دی. که څه هم د دواړو لوریو ترمنځ پر څو لنډمهاله اوربندونو موافقه شوې، خو له هغوی څه سمدلاسه سرغړونې هم شوي. د فرانسې خبري اژانس په وینا په سودان کې د وژل شویو شمېر لږ تر لږه 200 او د ټپیانو شمېر زرګونو ته رسېدلی دی. او شاوخوا 300 کسان پرون د یونان په مرکزي ښار لاریسا کې سر راغونډ شول او 250 کسانو پر مړینه اعتراض وکړ. دغه شمېر کسان په فبروري میاشت کې د دو ریل ګاډو د ټکر په نتیجه کې مړه شوي وو چې دغه هیواد ته یې ټکان ورکړ. په یونان کې تر عمومي ټاکنو دو اونۍ مخکې د قربانیانو خپلوانو د لاریسا په مرکزي برخه کې لاریون وکړ او له ځانونو سره یې تورنګه شمې او شعارونه لیږدول چې ورباندې لیکلي وو هغه 500 ارواګانې مې هیرې نه دي چې د عدالت په لټه کې دي. درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې به واورئ. د طالبانو، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په اسلام آباد کې په خپلو کې د همکاریو پر پراختیا بحث وکړ.
په سیمه کې د ټولنیزې او اقتصادي پرمختیا، اتصال او سوکالۍ لپاره د افغانستان سوله او ثبات لا هم حیاتي اهمیت لري.
د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې میشت پخواني افغان پوځیان وایي ورځ په ورځ ستونزې په زیاتېدو دي.
سره له مالي او امنیتي مشکلاتو په ایران کې میشت
د امریکا د متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزارت اعلان کړی چې د مستحق افغانانو لپاره د بشري موقت استوګنې یاري پرول د تمدید لپاره یو نوی پروګرام جوړ کړی. د دې ترڅنګ نور مطالب هم درته لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د طالبانو، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په اسلام آباد کې په خپلو کې د همکاریو پر پراختیا بحث وکړ. تر دې مخکې د هند، روسیه او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په جلا غونډه کې د طالبانو له حکومته د ښځو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه کړې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې سوله د سیمې له سولې او ثبات سره تړلې وبلله. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې حکومت یې د نړۍ د یوه هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو بلاول بوټو زرداری او چین ګانګ سره پر اقتصادي همکاریو، امن، ثبات او همداراز نورو مسایلو خبرې وکړې. په اسلام آباد کې تر پرونیو لیدنو کتنو وروسته د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران په یوه ګډ خبری کنفرانس کې راڅرګند شول، خو امیر خان متقی حضور نه پکې درلود. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د افغانستان ثبات د سیمې لپاره مهم وباله.
په سیمه کې د ټولنیزې او اقتصادي پرمختیا، اتصال او سوکالۍ لپاره د افغانستان سوله او ثبات لا هم حیاتي اهمیت لري. موږ به له نورو شریکانو سره یو ځای د یوه سوله ییز، باثباته، سوکاله او متحد افغانستان لپاره خپل کار ته دوام ورکړو.
د چین رسنۍ وایي د چین د بهرنیو چارو وزیر پرون د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په کتنه کې د متقابلو ګټو د اصولو له مخې د چین، افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکاریو لپاره د ډیالوګ د دوام غوښتنه وکړه. متقی چې د طالبانو د یو پلاوي مشري کوي د جمعې په ورځ په څلور ورځني سفر اسلام آباد ته ولاړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد پرون وویل چې متقی د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په جلا جلا کتنو کې پر اقتصادي همکاریو، سیاسي او ترانزیتي مسایلو بحث وکړ. طالبانو هڅه کړې چې د ځینو نورو هیوادونو ترڅنګ له پاکستان او چین سره ښه اړیکې ولري او هلته یې افغان سفارتونو ته خپل استازي ورلیږلي دي. د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرونی کنفرانس ته په وینا کې د طالبانو لخوا لګول شویو محدودیتونو ته اشاره ونه کړه چې په افغانستان کې انجونې او ښځې له تعلیم، لوړو زده کړو او په بهرنیو مؤسسو کې له کاره منې کړي دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وویل هیله من دی چې طالبان په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړ کړي او د معتدلو سیاستونو له خپلولو سره له ګاونډیانو سره دوستانه اړیکې وساتي. د جمعې په ورځ هم د هند په بندری ښار گووا کې د شانګهای د همکاریو د سازمان د غونډې پر مهال د هند، روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو د ټول شموله حکومت د جوړولو او بشري حقونو ته د درناوي غوښتنه کړې وه.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د چین د بهرنیو چارو وزیر چین ګیانګ وایي د هیواد له طالبانو غواړي چې د ترهګرو او ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي. د چین ترڅنګ پاکستان، روسیې او هند بیا له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت جوړ او د ښځو حقونه رعایت کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون په اسلام آباد کې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره پر اقتصادي همکاریو او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. پرون تر غونډې وروسته د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو یو کنفرانس هم ورکړ، خو متقیب کې نه و. زموږ همکار د پوهنتون له استاد محمد اساق اتمر نه د مرکې په پیل کې پوښتلی دي چې چین او پاکستان د طالبانو په حکومت کې څه ګټې لري.
چین او پاکستان دواړه په افغانستان کې ځان ته ګټې لري او زه فکر کوم چین نایان خو په دې باور دي چې که افغانستان ته ثبات راشي دوی به پراخ اقتصادی پروژه په افغانستان کې پلی کړي او د افغانستان په بیا رغونه کې به مرسته وکړي. او پاکستان د افغانستان سره یو خو د سرحدي مسایل په مورد کې ډېر پخوانی مشکلات لري او د بل خوا نه د پاکستان د تحریک طالبان جنبش په افغانستان کې دی او پاکستان دا د افغانان نه غواړي چې دوی د پر شکل چې کېږي دغه تاریخ طالبان پاکستان ته اجازه ورنکی چې خپل بریدونه باندې پاکستان امنیت خراب نو دلته دواړه دوی ګټې لري که دوی وشي کولای چې افغانستان سره د افغانستان اوسنی حکومت سره د نشتې نه دوی کارو کې او دوی سره اړیکو لري.
چین له طالبانو غوښتنه کړې چې د ځینو تروریستي ډلو په وړاندې مبارزه وکړي، هغه ډلې چې چین ته خطر ګڼل کېږي. طالبان ستاسو په نظر دا کار کولای سي؟
چین او پاکستان دواړه غواړي چې هغه ترهګرې ډلې چې په افغانستان کې دي هغه دې وځپل شي، خو طالبان به دا کار ونه کړي، ځکه چې همدغه ډلې وي چې په تېر شل کلو کې د طالبانو سره اوږه په اوږه د پخواني جمهوریت په مقابل کې دوی جنګېدل. د دوی د ایډیالوژي یا په اصطلاح ایډیالوژي یو شی دی، نو زه داسې فکر نه کوم که طالبان دې ته چمتو شي چې دغه ډله دې یا کاملا نابود کی او یا دې دوی وځپي. په هر صورت زما باور داسې دی چې طالبان به دا کار ونه کړي.
اتمر صاحب، له چین پاکستان سره د طالبانو نږدې کېدل سیمه ییزو رقابتونو ته لمن نه وهي؟
د چین او پاکستان نږدې کېدل یقینا چې سیمه ییز رقابت راپارولی شي. په دغه برخه کې د هندوستان نه موږ امکان لري چې نوم واخلو، ځکه هندوستان په هیڅ صورت سره د چین او د پاکستان لاسوهنې په افغانستان کې نه زمي او کوشش دا کوي چې افغانستان دې مستقل یو هیواد وندې ځان ته استقلال لري او دغه هیوادونه دې په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړي او دغه رقابتونه کیدای شي د ایران او پاکستان او همدغسې بیا د چین او د روسیې او د هند او د چین ترمنځ هغه سیمه ییز رقابتونه نور هم زیات کړي.
سیاسي شنونکی او د پوهنتون استاد اسحاق اتمر چې په اسلام آباد کې د طالبانو، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د کتنې په اړه خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې میشت پخوانی افغان پوځیان وایي ورځ په ورځ ستونزې په زیاتېدو دي. زیات پخوانی پوځیان ایران ته کډه شوي چې وایي د ویزو د تمدید، کارموندنې او نورو برخو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د افغان پوځیانو د ملاتړ یو بنسټ وایي هڅه کوي چې د دغو پخوانیو پوځیانو جدي ستونزو ته د حل یوه لار پیدا کړي. په افغانستان کې دننه هم وخت نا وخت پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو، شکنجه کېدو او وژل کېدو راپورونه هم ورکول کېږي. دا هم په دېړه تفصیل.
پخوانی پوځیان وایي په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان د خوندیتوب لپاره تر بل چا زیاته قرباني ورکړي، خو اوس د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې روزګار تریخ شوی دی. وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکټینګ کړه او پخوانی امنیتي ځواکونه یې سره وپاشل، زیات پوځیان د طالبانو د مجازاتو له ویرې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو تر ډیره ایران ته ولاړل. په ایران کې یو پخوانی پوځي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په باب وایي.
سره له مالی او امنیتي مشکلاتو په ایران کې میشتو لایوی خا پیران کی دوز محاله لفارا دی ویزو نوار کړه او یادی مهاجرت قانوني اسناد نوار کړه ده. او په افغانستان کې د پخوانیو نظامیانو نظارت، حبس او په بیرحمانه توګه وژنه ده. او لبل خوا د ناتو تر مشجلاندې هیوادونه نه توجه، نه پاملرنه او نه همکاري او نه کومک دی.
د افغانستان ملي ځواکونو د ملاتړ بنسټ ایران ته د کډه شوي او پخوانیو پوځیانو شمیر لسګونه زره ښیي. د دې بنسټ مشر محمد سلیم وردک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په ایران کې د پخوانیو پوځیانو پر ګڼو ستونزو خبر دی.
زیاتره ایران ته کډوال شوي دي چې تقریبا د 15,000 شاوخوا د کورنیو د امنیت د تیر نظام امنیتي ځواکونه کډوال شوي دي، چې په هغه کې تقریبا 3,000 پورې د خپلو کورنیو سره کډوال شوي دي او متبقی په جلا ډول یا په مجردی شکل باندې ایران ته کډوال شوي دي، چې تقریبا په هغه کې 3,500 شاوخوا د شهیدانو کورنیو څخه دي چې د ټول الته په کمپ کې ثبت راجستر شوي او الته د تشخیص او تثبیت نه وروسته الته دوی ژوند کوي. لبد مرغه د ستونزو په حق له خو به وایم چې په ټول افغانستان ټول ملت د یو بحران، یو بشری بحران او ټولنیز بحران سره مخامخ ده. او دا بحران ریخه د افغانستان په نړیوال سیاست پورې اړه لري. تاسو وینئ چې ټوله دنیا د افغانستان په مقابل کې یو مختلف غونډه کې سیاست اختیار کړی ده.
په تهران کې د افغانستان سفارت د فبروري میاشتې په وروستیو کې د طالبانو لیږل شوي او استازو ته وسپارل شو. په ایران کې ځینې پخواني پوځیان وایي دې کار د دوی د خوندیتوب په اړه اندېښنې زیاتې کړي، ځکه په ډاډه زړه دغه سفارت ته مراجعه نشي کولی. په پاکستان، ترکیه او نورو ګاونډیو هیوادونو کې هم ډېره پخوانیو پوځیانو هلته د ژوند له کړاوونو شکایت کړی، خو د افغانستان ملي ځواکونو د ملاتړ بنسټ وایي له ایران پرته په نورو هیوادونو کې د پخوانیو پوځیانو شمیر کم دی. د ملي دفاع وزارت پخواني مرستیال ویان محمد رادمنش د کب پر نهمه د سرتیری په ملي ورځ ویلي و چې د طالبانو په یو نیم کلنه واکمنۍ کې تر 1500 زیات جنرالان، افسران او سرتیری تر نیول کېدو وروسته وژل شوي دي، خو دغه شمیر د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی. په افغانستان کې د ننه وخت ناوخته د پخوانیو پوځیانو د نیولو، شکنجه کولو او حتی وژلو راپورونه ورکول شوي، خو طالبان یې ځینې وخت علت شخصي دښمني ګڼي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو لخوا ملغا اعلان شوی، په یوه اعلامیه کې د پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو، شکنجه کېدو او وژنې په اړه اندېښنه ښوولې وه. کمیسیون وایي د خلکو خپل سر نیول غندي او نړیوالو ته یې په خطاب کې ویلي چې د طالبانو عمومي افواه دروغ ده.
و هم اوریدل چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې میشت پخواني افغان پوځیان وایي ورځ په ورځ ستونزې په زیاتېدو دي. زیات پخواني سرتیری ایران ته کډه شوي چې وایي د ویزو د تمدید، کارموندنې او نورو برخو کې له سختو ستونزو سره مخ دي. د امریکا د متحده ایالات کورنی امنیت وزارت اعلان کړی چې د مستحقو افغانانو لپاره د بشري موقت استوګنې د تمدید لپاره یو نوی پروګرام جوړ کړی. د امریکا د کډوالو کمیټې د جمعې په ورځ نوښت اعلان وکړ چې د دې پروګرام په جوړېدو سره به افغانان وشي کولی په قانوني توګه په امریکا کې ژوند او کار وکړي. په ورته وخت کې هغه افغانان چې په امریکا کې د بشر دوستانه استوګنې ویزې لري، ازادي راډیو ته یې وویل چې د دوی د ویزو ختمېدو ته لږ وخت پاتې دی او برخلیک یې معلوم نه دی، خو د دې پروګرام په غځولو سره به ستونزې تر یو بریده هوارې شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د کډوالو کمیټه یا یو اس ار ای وایي د امریکا د کورنی امنیت وزارت اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د افغانانو د موقتی بشري استوګنې د تمدید لپاره به یو پروګرام جوړ کړي. دغه وزارت د جمعې په ورځ نوښت اعلان وکړ هغه افغانان چې د ایستلو په بهیر کې د بشر دوستانه ویزو یا پارو له لارې امریکا متحده ایالاتو ته تللي، کولی شي د جون له پیل څخه د آنلاین او کاغذي فورمول له لارې د موقتی استوګنې د تمدید لپاره غوښتنلیک ورکړي. د متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزارت ویلي دی چې موقتی استوګنې باید د قضیو پر بنسټ وڅېړل شي. د امریکا د متحده ایالاتو د کډوالو کمیټې په خپله اعلامیه کې د دغې کمیټې د رئیس او اجرایه مدیر سکندر نگاش له قوله ویلي چې له څو میاشتو راهیسې هغه افغانان چې موقتی بشري استوګنه لري بې برخلیکه دي، او د موقتی استوګنې مودې د غځولو په اعلان سره دا افغانان کولی شي د خپل راتلونکي په اړه ډاډمن شي. په اعلامیه کې د ښاغلي نگاش له قوله دا هم ویل شوي چې دوی د امریکا له حکومت څخه غواړي چې د بشري موقتی استوګنې د تمدید د پروګرام جزئیات ژر تر ژره خپاره کړي، او دا باید څومره چې ممکنه وي ساده او د لاسرسي وړ وي تر څو افغانان وکولی شي خپله موقت استوګنه او د کار جوازونه په وخت او عادلانه ډول تمدید کړي. په ورته وخت کې په امریکا کې هغه افغانان چې موقت استوګنه لري د دغه پروګرام د جوړېدو هرکلی کوي. د موقت استوګنې یا پارول ویزې لرونکی یو افغان چې د ایستلو په بهیر کې امریکا ته تللی او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، وایي چې په دغه هیواد کې ډیری نوي راغلي افغانان بې برخلیکه دي، خو د دوی د موقتی استوګنې تمدید به له دوی سره مرسته وکړي چې د دایمي استوګنې د ترلاسه کولو لپاره یوې پایلې ته ورسیږي. دا ازادي راډیو ته وویل
د ایمیګریشن مساله چې دا دلته یو څه وخت نیسي، هیڅوک په دې اړه نه پوهیږي چې د فلاني شخص سرنوشت به څه ډول وټاکلی شي. د خو ښځې دغه ده چې د دوی دغه موده دوه کاله نور هم غځېږي، او د دوو کلونو په لړ کې دوی کولی شي چې خپل کیسونه مخې ته یوسي. دلته اوس دوی ته هیڅ نوه ستونزه نشته، خو یوازینۍ ستونزه د دوی دغه بې سرنوشتوالی دی. په دې حساب دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو که چیرې د دوی دغه موده دوه کاله نور هم وغځېږي، دوی کولی شي چې خپل کیسونه مخې ته یوسي، هغه د خپلو ګرین کارډونو لپاره چې دوی اپلای کړي ده یا مثلا کوي، نو یو نتیجې ته رسیدلی شي.
یو بل افغان کډوال چې دی هم د غوړي نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د بشر دوستانه ویزې ختمېدو ته یې دوه یا درې میاشتې پاتې دي. د په وینا د دوو نورو کلونو لپاره د بشر دوستانه ویزې غځېدل به تر یو بریده د دستونزې هوارې کړي.
اوس نوې طرحه بیا تصویب کړې ده چې دوه کاله نور مدا ورته غځوي، خو هغه کوم فورم چې دغه تر اوسه شیر شوی نه ده چې څرنګه ته دی وکولی شي چې آنلاین اپلای ورته و، څرنګه ته آنلاین بیا دا پروسه دوه کاله نور هم غځوي. ویزې چې راشي مقصد ټوله افغانیان سر کارونه خپل مخې ته وړي، که دغه ویزې بیا نوې نه شي دا اسنادونه ورنه کړي، دلته کار یې په ټاپه درېږي، کار نشي کولی، مقصد نشي پوره کولی، لایسنس یې په تاریخ تېرېږي، هر څه یې ختمېږي، ټول د کمیونټي ورسره که دغه ویزې ترلاسه کړي ډېر ستونزه نه خلاص شي.
د 2018 کال د اګست په 18مه په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په زرګونو افغانان چې له امریکایي ځواکونو او بنسټونو سره یې کار کاوه، د امنیتي ګواښونو له امله د تخلیې په بهیر کې د 2 کلن بشر دوستانه کډوالي ویزو یا پارول له لارې امریکا ته لاړل. نو دوی ډېری یې تر اوسه نه دي توانېدلې چې دایمي استوګنه ترلاسه کړي او یو بې برخلیکه ژوند سره مخ دي.
له خبرونو ورآخوا،
سم یو بل راپور ده. طالبان حکومت چارواکي وایي په غزنی کې هغه تاریخي ابدي رغوي چې د نړېدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي. دوی وایي په افغانستان کې تاریخي ابدي چې د ټولې نړۍ ګډ میراث معلومیږي، د سیاسي حالاتو له امله د نړیوالو له پامه غورځول شوي. بل لور ته بیا د غزنی ډیری روڼاندي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دغه کار ستاینه کوي، خو وایي که دغه تاریخي ابدي رغول کېږي باید چې په مسلکي ډول ورغول شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت چارواکي وایي په پام کې لري چې په غزنی ولایت کې ځینې هغه تاریخي ابدې چې د نړېدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي له سره ورغوي. دوی وایي دلته ځینې تاریخي ځایونه او ابدې د نړېدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي. د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر ملا خیرالله خیرخوا د جمعې په ورځ غزنی ته راغلی او له ځینو تاریخي ابدو څخه یې لیدنه وکړه. نوموړي په دغه ځای کې رسنیو ته وویل په پام کې ده چې په 1402 مالیکال کې د غزنی یو شمیر تاریخي ابدې د یاد وزارت له لوري ورغول سي. هغه د افغانستان تاریخي ابدې د هیواد د وګړو مانوي سرمایه، تاریخي او فرهنګي هویت او ژوندۍ تاریخ وبلل. په ساتنه کې د خلکو ونډه مهمه وګڼله.
ان شاء الله چې بودیجه کړی اعلان شي څه پروژه دي نیولي دي چې هغه اولویت به و هغه څوک وکړو چې هغه خدای نه سره ډېره غته نږدې وي. او نور موږ د خارجي موسساتو سره په دې باره کې څو بار بار خبرې کړي دي، خو متاسفانه داسې دي خارجي دنیا هم داسې څو چې هغه یو تاریخي آثار او هغه تاریخي میراثونه چې هغه تقریبا د ټول دنیا سره مشترک معلومیږي هغه هم په سیاسي امور کې داخل کړي دي. یعنې داسې د پام وړ مرسته په دې کې نه ده کړې.
ښاغلی خیرخواز یاتوي هڅه کوي چې له هرې لارې وي ورته بودیجه برابره کړو او څنګه کولای سو چې د دې تاریخي ابدو ساتنه وکړو، ځکه دا د حکومتونو او ټولو خلکو دنده ده. د ده په باور په افغانستان کې تاریخي ابدې چې د ټولې نړۍ ګډ میراث معلومیږي د سیاسي حالاتو له امله له پامه غورځول سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د غزنی د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلینو هم څو ځله د یو شمیر تاریخي ابدو له بد وضعیت څخه اندېښنه ښودلې وه. د دوی په خبره چې په وار وار یې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له رهبرۍ څخه غوښتي وو چې د دغه ولایت تاریخي ابدو ته پاملرنه وکړي. د غزنی ډیری روڼاندې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د دغه کار ستاینه کوي او وایي که چېرته کومه سیمه تاریخي میراثونه، تاریخي ابدې او تاریخي آثار ولري، د هغه سیمې هغه تاریخي برم په ګوته کوي. غزنی چې په 2014 میلادي کال کې د اسلامي هیوادونو د پلازمېنې په توګه ونومول سو، نو موخه یې دا وه چې دغه سیمې له همدې پلوه غني سیمه وه. خو په اوسني وخت کې د غزنی ځینې تاریخي ابدې سوکه سوکه مخ په ورکېدو دي، نو که بیا رغول کېږي او ساتنه یې کېږي دا به یو ښه کار وي. شاعر او لیکوال واحد الله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
اړین کار ده چې باید دغو میراثونو ته جدي پاملرنه وشي. دغه میراثونه آهسته آهسته د څو کلونو مشاهدان چې یو په یو سوکه سوکه نړیږي، که دې ته جدي پاملرنه ونه شي کېدای سي همدغه څه په نابودۍ سره مخ شي. نو دا چې له نابودۍ سره مخ کېږي، نو غزنی به هم هغه کوم ویاړ چې ترلاسه کړی هغه به هم له منځه ځي.
بل لور ته بیا ځینې نور کسان په دې باور دي چې که دغه تاریخي ابدې رغول کېږي باید چې په مسلکي ډول ورغول سي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري چې کوم تصمیم نیول سوی دا یو نیک ګام او د وخت اړتیا ده، او دا به وکولی سي چې د غزنی هغه تاریخي هویت او تاریخي ارزښت یو ځل بیا راژوندی کړي.
په 2014 کې کله چې غزنی د اسلامي هیوادونو د اسلامي ثقافت پلازمینې په نامه ونومول سو، هلته هم د ځینو تاریخي یا د تاریخي ابیدو د رغولو ژمنه وسوه، او یا یو ډول کارونه مخته ولاړل چې هغه پللو د ځینو تاریخي ابیدو هغه تاریخي هویت مسخه سو. که اطلاعات فرهنګ وزارت غواړي چې دا کار دی وکړي، نو دوی د مسلکي ډول وکړي او دوی د مسلکي کسان له بهر نه راولي څو هغه د ابیدو تاریخي هویت وساتل سي.
غزنی د افغانستان له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې له امله یې په دا وروستیو کې د تاریخي ابیدو او تاریخي ځایونو د لیدنو لپاره زیاتو سیلانیانو مخه کړې ده.
د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي مهم ټکي زموږ همکار راوروي، ورپسې به ستاسو پیغامونه هم واورو.
د بریتانیا د ډیلی میل ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر چې د نړۍ هیڅ هیواد یې په رسمیت نه پیژني، د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې له خپلو چینایي او پاکستاني سیالانو سره وکتل. پر امیر خان متقی نړیوال بندیزونه لا هم پر ځای دي، خو د ملګرو ملتونو عمومي منشي څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې پاکستان ته د متقی د سفر لپاره یوه استثناء منلې ده. چین او پاکستان د افغانستان مهم ګاونډیان دي. چین چې له افغانستان سره تر ټولو لنډه ګډه پوله لري، د افغانستان شتمني او طبیعي زیرمو ته سترګې په لار دی، او پاکستان چې له افغانستان سره تر ټولو اوږده ګډه پوله لري، د کرښې له هغې غاړې د لوی امنیتي ګواښ له امله اندېښمن دی. ډیلی میل د جنوبي آسیا د ستراتیژیک ثبات د انسټیټیوټ د عمومي مشرې ماریا سلطان له قوله لیکلي، د اسلام آباد د غونډې تر ټولو مهم ټکی دا دی چې هر څوک پوهیږي چې په افغانستان کې له ثبات پرته د سیمې اقتصاد راتلونکی نه لري. میرمن سلطان دا هم ویلي چې رسمي اړیکې د جوړې شي، او دا کار یوازې هغه مهال شونی دی چې ډیپلوماتیک چینل ته لار پرانیستل شي. له چینایي او پاکستاني سیالانو سره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر غونډه په داسې حال کې کیږي چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو کړنې په دغه هیواد کې جنسیتي تبعیض بللی او غندلی دي. ډیپلومات خبرونې په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې افغانستان غواړي د خپلو اوبو د سرچینو کنټرول ولري. د خبرونې په وینا د افغانستان د اوبو د زیربنا د پیاوړتیا لپاره د طالبانو پلان له ګاونډیو هیوادونو سره کړکېچ زیات کړی. ډیپلومات زیاتوي طالبانو د داخلي اوبو د کارولو پراخ پلانونه جوړ کړي دي. له تخنیکي پلوه طالبان نشي کولی چې د اوبو ټولې زیرمې کنټرول کړي، خو کولی شي د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو چې د اوبو له کمښت سره مخ دي ژوند له ستونزو سره مخ کړي. دوه کلنې وچکالۍ افغانستان د خوراکي توکو له ستر کمښت سره مخ کړی، او د افغانستان د اوبو ډېرې زیرمې چشوی چې له عملی په تیرو 15 کلونو کې د غیوات د قحطۍ لستر ګواښ سره مخ ده. ډیپلوماټ زیاتوي د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت د راتلونکي مالی کال لپاره د اپریل میاشتې په پایل کې 400 پروژې اعلان کړي چې تر ټولو لوی د قوشتېپه کانال دی چې 215 کیلومتر اوږدوالی لري. په دې پروژه کې 5000 کسان کار کوي او 3000 ساختماني وسایلو څخه کار اخلي. د دې پروژې په بشپړېدو سره به 5.5 لک هکتار ځمکه خړوب شي. خبرونه زیاتوي دا چې طالبان خپلې ټولې پروژې عملي کولی شي، او کنه د هغه پوښتنه ده چې هیڅوک یې ځواب نه لري، ځکه چې د طالبانو له راتګ وروسته د افغانستان ډیری تخنیکي کادرونه له افغانستان څخه وتلي، خو ځینې تخنیکي کسان لا هم په دغه هیواد کې پاتې دي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د غزنی ولایت څخه تورن جنرال مزمل منګل صوتي پیغام درته لرم. دا مهال په افغانستان کې موږ والپورو چارواکو څخه غواړو د بانک او د سرافایم څخه چې کالدار دي نه اخلي، او پولیسوالیو کې دي بند کړي. د غزنی اتلس ولسوالۍ دي، پاتنه ولسوالۍ کې دي جدي غوسی خواجه عمري ناور اجرستان خوګیانی پر دغه ولسوالیو کې بند ده. د دې یک ولسوالۍ کې کته خواته هم چلیږي، لکه برهنزی، هندر، بهالای، سلمانزی، رامک، رامک او رباط کې هم افغاني په بشپړ ډګر چلیږي. افغاني زمونږ اصلی هویت افغانیت ده.
د ازادۍ رادیو محترم مسؤلینو ته سلامونه او نیک هیلې. دغه کم یو شهرت نه چې تاسو ته درولې ګلو، دا ما د خوراکۍ ده، او د موږ مشکل چې ده روخان پوهنتون سره ده. زما خوراکۍ چې ده طبي معالجوي څخه فارغ شوې، روخان پوهنتون هغوی دلته ننګرهار کې پوهنتون شفاخانې ته د ستاج لپاره معرفي کړي، او ستاج یو کال په بریالیتوب پای ته ورسو. زما خوراکۍ چې ده د طبی مالیجوی څخه په عمومي اول نمبر فارغه شوې ده. دلته د سده چې ورور ځنی جنکی شپږ دې زر افغانۍ فیسونه ورکي او موږ څخه روخان پوهنتون دوه اویا زر افغانۍ د فیسونه غوښتنه کوي، ځکه موږ واسطه نه لرو، اقتصادي مشکلات زیات لرو، معاشونه نشته، کورنۍ مو ډېر بد وضعیت کې قرار لري، خدای راستي چې د اوړو او د غوړیو درک موږ سره نشته. هغه خلک چې واسطه لري، پلرونه ډاکټر دي، مورګانې ډاکټر دي، او څوک پیژني نو هغوی څخه شپږ دې زره غواړي، او څوک چې څوک نه پیژني هغوی څخه د ستاج فیسونه دوه اویا زره افغانۍ غواړي. نو دغه شماره چې ده دا د روخان پوهنتون د رئیس فاتح ګل شینواری نومېږي، که دغه سره اړیکه ونیسي او دغه